السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې اوسط خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته په مزار شریف ښار کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. د ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمی حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمېر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وقت رسیدلی افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزی بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 10 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 15,000 تومنو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویدن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه لرو.
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری اژانس سنهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 24 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی وو ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر منی. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتی او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دمګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له صفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکي لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیواله سیمه ځکه چې کوي هم وي د دې دوارخي دې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم لدی برخي اندېښمن دی، مثلا د چین یو هوټل چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی په خوا ویلو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبان سره څنګه.
په دې کې شک نشته چې څو فکتورونه دي. یو فکتور دا دی چې نه یوازې په چین کې په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویل لاندې څه چې چینایان هلته ځخې دي، د متحده ایالاتونو له هوټل نه وروسته هغه شخصي معلومات زهل لرم. مثلا یوه سیمه د بینظیر د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع سبزي ورته ویل کېږي. هلته په هوټل کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یا نیابتي ډلې دي یا ترهګري ډلې دي، نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، لږه څه د ویره شته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې ته سا غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپل توان په رڼا کې د هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښيي او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړی د ترغه اورسته کومې پروژې چې دوی ویلی او د مسیاینک پروژه دا یاد لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی او هغه ټول داسې پټه ولاړ دي. فکر کوي په دغه برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مختزي
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم ستارټ چې دوی هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا ساختار دی او دولت لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولای چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وڅ هم لکه لګا غخاره بسته چې طالبانو سره روان دي متحده ایالاتونو سره سلوي ملیونی کسوړ دي چې هر ونه یې یعنی دا شاوخوا یو څو شپږ تر 200 ملیون ډالر هر میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کیږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لہذا هغه پروژې چې د هڅه ولا چې د پلیتي پاتسوال کې دا څنګه ورنه چې د اقتصادي پنګا شونه وکړي،
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي رادیو سوسو پروګرامونه جوړول کړه زیرات په بخښ کې وو کړه صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو ماشالله هغه رسنی ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د افغانستان لپاره د ازادي رادیو څلورش ساعت خبرونه یو کله نشوي. ورستاله دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو منځنۍ چپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصيلي راپور کې واوري.
روسلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 14 ساعت کړې چې نن یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 14 ساعت د هغو ملیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 12 ورځې په دې رادیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام 9 بجو څخه د سهار 10 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمه کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخي عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیر دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 14 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په ور ول ازادي رادیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتش پی د کلن محمد سرور چې د ازادي رادیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونه
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي رادیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا لا بیل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکونکي ډول بیانوي څو خلک ترې ګټه پورته کوي. اوس مال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې ګټه ودی. زما په ګډون ټول خلک د ازادي رادیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي رادیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي رادیو یو بل همیشنۍ اوریدونکې ناجیه پیوندی وایي ازادي رادیو د هغو زرګونو افغان مېرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو بی پړې رسنۍ و چې د خزو له حقوقو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو دا رسنۍ و توانیدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له سو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو حق شي
د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې مسول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي منهیز
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټ سکولو کې مهم دي او توانیدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي مهمه لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د خو په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي
کاغلی لطفی وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندیدو دوه نیمه میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر وپانو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د وپانو د تړلو خبره رد کړه خو هغه مهال د ازاد اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هر ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خبرونې او معلومات ورکوي د ازادي راډیو خبرونه راپورونه غږیز او ویډیوي خبرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک انستاګرام او ایکسپانو کې هم خپریږي افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په وزان مرګی برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو د ازادي اروپا ازادي رادیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کو
د اجل نیټه چراشی نه بدلیږي مرګای نه کوي و چاته انتظار
د شاعر لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلوڅلو پاړه به په خبرونه کې واوري په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لر
تاسو غږ د زما پر څنګل هیر دی تلای باندې د چار پتار شمیرلی
راتلونکو یک شنبه فیسبوک شل کلن کې شي افغانان له لوی سره خواله رسنی څنګه کاروي
اکثر د فیسبوک کاروي مثلا نورې
ټولنیز سبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات
راوځي نه کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه
د خواله رسنی ولالاري یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو د شپې ته کال مخکې د لوړز ډاکټر لپاره مصر ته ولاړ هلته د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوستل په افغانستان کې د یو خورا منل قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی راډیو پیلامه د د پقرات کده
ولا انتم خافون ان
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نوید کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکو او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکو و ازادي رادیو ته ویل،
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو. دا یو ډیره غټه زیاده د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي رادیو ته وویل،
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ اوردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو،
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکنو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغه کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړی وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحد عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشته لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو،
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې پریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندگی د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، پدې ژوند باندې خنه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد وو. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی وو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او سکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي، یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي، او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دي.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی پر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې غبر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی. ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وری. مازدیګر د ویالې لغاړې ناستم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغې دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي. ښایستو رباب مې داسې دی سرکړی چې د نوم واخلم شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، د مستی څانګې تاک تا ورغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیر ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه مند وکلی، لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی. خایستو تو تکی زاله که لگیا ده، مسلس نیمه دایره ده تمامه، پلم دو خطوی غاله ده ککڑه، المر ده باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی، ده مرغی و شور می طول حواس کانکلن. خایستو او بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری گی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری گی.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې، ل ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنی کلتور. په خواله رسنی کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلتور ابشاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي، په عام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. د عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي، او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوې دادا چې هیڅ کله د شکنځلې لمنځنې چې ممکن یو څوک خپل ثبت کړي یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصلي پاتې شي. دوم مشکل دادا چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم دنجونو میرمنو مخته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې و. بیا د شمالي امریکا په هانتونونو خپل کړ او له 2018 کال راهیسی هر هغه څوک چې عمر تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځانته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یو ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پایل کې به خلکو تر یو سل و څلوېښت کلماتو زیات څپکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سکال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارباپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمی لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسي وباسي. جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته عموما غو نظریات یو رقم مثلا کې یو شه دا اول نه خمرې فی شو ټول خلک وای چې دا خدای یا کبد مری فی شو ټول خلک وای چې دا بد دی. یو دغه یو وجه خدا کې دی چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچ ټیټه ده. اکثر د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولي زیاتره یا ماغه کاپی کوي، پوسټ کوي، یا ماغه په یو بل باندې باندې تکراروي، یا ماغه اړخ ته پام کوي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د ورسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی داستونز ان تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلی دا
معمولا هغه ولسونه چې لستونز سره مخامخ وي
ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ ته تاګ ذهني اختلالات لمنځ ته کوي او ډیپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دا ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، لبلی خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ جګړو بې وزلې او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کارونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال راوروسته چې افغانستان د تلویزیون راخې د خلکو په زرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنی لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو سرګندونی په دې راپور کې سره ور.
په دا وروسته یو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یی کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوها ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدېږي. زه خپل خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې ژر راښکون کې او بي ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالی او نادودي مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنې او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو عالي ځلې واړه مثبت وي. زوبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښته یو غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول او د طریقه حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو طریقه حقیقت بیان یې هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بيخي د دې ناس جاي د لا بدل کړه د ولي تیر او د پر سوي د پسنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشري حقوقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو لالارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په اند باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په اند باندې چې دوی به له دې تصویر ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر تارتي لري، خو سریالونه فلمونه او تمثيلي ټوټي دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهاور کوي. بیا هم شاغلی نبی الله مل،
خدای پاک دی وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړیږي او ورته کار وسی. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثيلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان.
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید مو اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثيلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله خالي ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بیل پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارماننه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند.
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامې دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومینادو د پټولو نکې دی هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ کوم تاسو ګورو په دې وسنۍ وخت د خلکو په خوله باندې یو خلک خندار وصل هم یو لاستراوړنه. فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلوه هم له روحي فلوه هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای سي.
د رای په هان په دې باور دي چې د کتاب مجلې ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو پرنګ فلمونه ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو پوهې ورکولو او مطالعه په برخه کې شونډ لري، او ډیرای وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعه اړتیا پوره کولای شي.
اوسم یو تمثيلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب پونم. په دې ډرامه کې خیرو اکا لخپل کشری ورور بیلیشی او ګډشتمنی ورسره ویشي.
خبر خبره مې تر دې درته کړل چې شپې سره کوچنۍ دی وخت نه وخت دا سر بار سره په خپل مخه باندې ځي. اغه اصلي موضوع ته راسو چې داغه خلک معنا به خوب کېږي معلم صاحب پور ودان چې معنا دې ماوګه ته دې خیر لپاره دغه خلک ده. اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا ګوره لوګو چې وړه یې فرېخه کوره فرېخه دغه خلک ده. نو نن به دا خبره دې ویش ما ته معنا سره خلاص کو دا ویش په سره معلوم زکه په خرار هغه ورځ نه دی را خوشینه په فمال تک څوک سره غږی او پرده خده د شیار تر خبرې د تر برو تر خبرې د تاوان قبل و ما مکر شیار په ځان کې نه غوم تر بور په ځان کې نه غوم د تر بور سخه په ځان نه په خوم زکه مې کړه نو ما لو اصلي موضوع ته ورسول دا چې کړه دې وېش خبره دې وېش څنګه وېش سره کوي څنګه دې سره وکړه
نو وېش خو به سره کوو نو څنګه سره کوو خو دا غس وېش لکه دا څنګه سي دې دنیا اصول او دا خلک سره کوي دا بس وېش
نو خو دې دا کای سره کوو دې دنیا اصول خدای شه دې چې ما ټول حساب کړای دا
څنګه دې کړای دا
د کلی نزکی د کلی ماشینان د کشمشانی د کبرمی د کنزکی د کپور د کلا د مانا او کلا غشی مانا د بازار کور د غزنی در خیم که د غزنی کور د یا غنمره ده
دا زدی رڑی مجلی دا دیونی پروگرامو هم دمرو تر بلی ونی زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
شنت بر بورا شنت سر بر همکا مخار مرگ.